سلام ستړي مشي د شپې نه بجې دي تاسو مخه کله زده راډیو ناوړه د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د روغتي نړیوال سازمان دبليو ایچ او وايي په افغانستان کې د نری رن زیاته بل کروس په وړاندې د مبارزې ملاتړ کوي. د سازمان نن د شنبې د نری رن د نړیوال ورځې په مناسبت پر خپل ایکس پاڼې لیکلي دي دوی د خپلو شریکانو سره له نږدې کار کوي څو د دې وژن کې ناروغۍ څخه اغیزمن شوو کسانو کورنیو او ټولنو ته ورسیږي. که څه هم تر اوسه په افغانستان کې پر نری رن د اخته ناروغانو کره شمېر معلوم نه دی، خو د روغتي نړیوال سازمان پر خپل وی پاڼې د 2018 کال شمیرې خبرې کړي چې لمخې څه باندې 40,000 کسان په نری رنز اخته دي. سکال د نری رنز نړیواله ورځ د هومو کولای شو د ژمنې پانګونې او عمل سره نری رنز پای ته رسو تر شعار لاندې لمانځل کیږي. دا نوبل د جایزې ګټونکي او د تعلیم فعال ملاله یوسفزی وایي د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو بندیز د بې عدالتۍ سربیره جنسیتي تبعیض دی. یوسفزی یکشنبې په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال د پیل په مناسبت پر خپل ایکس پاڼې د ویډیو پیغام په خپرولو سره ویلي دا پرله پسې څلورم کال دی چې طالبانو له شپږم ټولګیو پورته نجونې ښوونځیو ته له تګه راګرځولې دي. نږدې څلور کاله کېږي چې پر افغانستان واکمن طالبانو په ښوونځیو او پوهنتونونو کې نجونې له زده کړو محرومې کړي. د یوسفزی په خبره نړیوال بنسټونه او اشخاص دی په افغانستان کې د ښځو نجونو د حقونو لپاره حق پورته کړي او د دوی ملاتړ دې وکړي. دا ترکیه د خبریالانو ټولنه وایي د استنبول د خروال د نیولو پر ضد د لاریونو په تور نه خبریالان نیول شوی دی. دا ترکیه د خبریالانو ټولنې نن دوشنبه ویلي ترکی پولیسو هغه خبریالان نیولي چې د استنبول خروال اکرام امامغلو د نیولو پر ضد یې لاریونو ته خبري پوښښ ورکړی و. د ترکیې یوې محکمې د استنبول پر خروال د اداري فساد تورونه لګولې دي. امامغلو وروسته له هغې ونیول شو چې ټاکل شوی وه د 2018 کال د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د خلکو ولسي ګوند لخوا چې اپوزیسیون دی د مارچ په 23 په یوې رای اچونه کې نومان شي. اوکراین وایي د روسیې له توغول شو نه نوي بې پیلوټه الوتکو څخه 50 غورځولې دي. د روټرز خبر اژانس راپور له مخې نن دوشنبه د اوکراین هوایي ځواکونو ویلي چې له دغو نه نوي بې پیلوټه الوتکو 14 نورې خپلو هدفونو ته رسېدلې نه دي. د پاتو شپږو بې پیلوټه الوتکو د سرنوشت په اړه جزئیات نشته. اوکراینی ځواکونو د لسګونو روسیې بې پیلوټه الوتکو د نسکورولو اعلان په داسې حال کې کوي چې د دې هیواد استازو تېره ورځ د سعودي عربستان په پلازمینه ریاست کې د امریکایي پلاوي سره د روسي سره د اوربند په اړه خبرې اترې وکړې. اوکراین د خبرې رغنده بللې وي. او د افغانستان کرکټ بورډ له بیزوبي کرکټ او ورزشي کمپلیکس سره د 15 کلنې همکارۍ تړون لاسلیک کړ. د افغانستان کرکټ بورډ نن دوشنبه پر خپل ایکس پاڼې د دې تړون د لاسلیک کېدو خبر ورکړ. ویلې شوې دا تړون د 2015 کال څخه تر 2019 کال پورې د عملي کېدو ویجړه اجرا واړه ته. خبرونه مو واورېدل وړاندې سره دا مطالب واورېدلی شئ. پرون یک شنبه په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال پیل و، خو طالبانو یو ځل بیا افغان نجونو ته د زده کړو اجازه ورنه کړه چې ښوونځیو ته ستنې شي. د نجونې وایي
سربیره پر دې چې موږ هر امر منونکي وو، خو بیا هم د دوی اصلي هدف د نجونو نه زده کړې کول دي.
بل پلو بیا په ګاونډي پاکستان کې افغان کډوال چې ویزې ختمې شوې دي، د اندېښنې څرګندوي چې ښایي له پاکستانه وشړل شي.
دلته زموږ کیسونه دي، ها که موږ جبرن وایستل سو د پاکستانه یا دیپورت سو، نو زموږ ژوند ته ډېر لوی خطر دی.
د کډوالو ستونزې درته وروسته په راپور کې لرو. نړیوالو مطالبو ته هم تم کیږو. موضوعات مشتملتیا مغارم.
در دیشی بی
د آزادی رادیو خبری ټولګه
یم ستړی مشه په دې خبری خبرونه کې مو ظفر دسیال د تای روشان تخنیکی چارو په سمبالښت قربانی یو. د سولې د نوبل جایزې ګټونکي ملاله یوسفزی وایي په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو بندیز نه یوازې بې عدالتي بلکې جنایت دی. د ملالۍ بنسټ افغان نجونو ته په یو لیک کې په افغانستان کې له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ته په غبرګون کې ویلي چې طالبانو د څلورم کال لپاره د افغان نجونو د زده کړو حق غصب کړی دی. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د نوي خونیز کال له پیل سره هممهاله د سولې د نوبل جایزې ګټونکي ملاله یوسفزی وایي طالبانو د څلورم کال لپاره د افغان جنو د زده کړو حق غصب کړی دی. د ملاله بنسټ د یکشنبې په ورځ افغان جنو ته په یو لیک کې په افغانستان کې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ته په غبرګون کې ویلي دا بندیز نه یوازې بې عدالتي بلکې جنایت دی. ملالی یوسفزی هم په یو ویډیو بیان کې چې د هغې د بنسټ په اکسپانه خپور شوی ویلي
طالبانو د څلورم کال لپاره د افغان نجونو د زده کړو حق غصب کړو. د نجونو پر زده کړو بندیز نه یوازې ژوره بې عدالتي ده بلکې یو جنایت دی. داسې جنایت چې زه یې هېڅکله نه منم.
د ملالۍ بنسټ له لوري په خپور شوي لیک کې راغلي چې افغان نجونې هر سهار ښوونځیو ته د تګ پر ځای په یوې داسې ټولنه کې راپاڅېږي چې د دوی راتلونکی یې غلا کړی. ملالۍ بنسټ ویلي طالبان نه یوازې د نجونو د زده کړو مخه نیسي بلکې په سیستماتیک ډول د ټولنې له ټولو اړخونو څخه ښځې لرې کوي. دغه بنسټ د نړۍ له ګوډ ګوډ څخه افغان نجونو ته د یو شمېر نجونو استول شوي پیغامونه خپاره کړي چې ویلي دي تاسو د جګړې یا طبي ناورین له امله له زده کړو محروم نه یاست بلکې یوازې د دې لپاره چې نجونې یاست ښوونځیو ته د تګ حق درڅخه اخیستل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې وړ مورز د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په سړو سیمو کې نوی خونیز کال په داسې حال کې پیل شو چې د څلورم پرلپسې کال لپاره یو وار بیا هم له شپږمو ټولګیو پورته نجونو ته د زده کړو اجازه ورنه کړل شوه. یو شمیر افغان نجونې وایي د زده کړو په برخه کې هیلې ورځ تر بلې خاورې کیږي او اوس فکر کوي چې بیا به هیڅکله هم په ښوونځیو کې د زده کړو لپاره اجازه ورنه کړل شي. د ننګرهار یوې زده کوونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
سربیره پر دې چې موږ هر امر منون کې وو خو بیا هم د دوی اصلي هدف د نجونو نه زده کړې کول دي. خو افغان ولس د اوناس طبقې ته په هر رشته کې ضرورت لري. خو غوښتنه مې دا ده چې نور زموږ په احساساتو باندې ملنډې مه وهئ خو زموږ د احساساتو سره لوبې مه کوئ.
د پلازمینې کابل اوسیدونکي بهار چې د اتم ټولګي زده کوونکي وایي سکالی هیله لرله چې د زده کړو اجازه به ورکړل شي.
مکتبای مرد دوباره باز کنند
زمون خونزی پرانیزی مونگ هم غواړو چې د هلکان پسیر زکر وکړو او پا راتلونگی که ده خپل ټولنې په پرمختګ کې ونډه واخلو. اوس محل مونگ هغه مرغوی ته ورته یو چې په پنجرو کې بندی کرلی شوی وی هیله ده مونگ لحالات وباسی
بندی هستی ما میخواییم دوباره باشیم.
دا په داسې حال کې ده چې د شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یونیسف ویلي چې سږ کال له زده کړو 450,000 نجونې بې برخې شوي. دغه صندوق دغه راز خبرداری ورکړی چې که دا وضعیت دوام وکړي تر 2023 کال پورې به له زده کړو د بې برخې شوي نجونو شمېر له 4 میلیونه واوړي. که څه هم نړیوالې ادارې د بشري حقونو مدافع ډلې او افغانانو پرله پسې له طالبانو غوښتي چې دا بندیز لرې کړي خو د طالبانو حکومت چې د دې بندیز په لومړیو کلونو کې د نجونو د زده کړو په اړه د یوې تګلارې د جوړولو خبره کوله اوس داسې ښکاري چې یو شمېر واکمن مشران یې د نجونو پر مخ د زده کړو د دروازو له پرانیستلو سره موافق نه دي.
په راپور کې مو اوریدل چې پرون یکشنبې د په افغانستان کې په ځانګړې توګه په سړو سیمو کې د پلازمینې کابل په ګډون باندې بیرته ښوونځي پرانیستل شو او دا څلورم کال دی چې طالبانو نجونو ته اجازه ورنه کړه چې له شپږم ټولګیو پورته ښوونځیو ته ستنې شي. د طالبانو دغه کار نړیوال غبرګونونه راپورته کړي دي. د زده کړې نشتم کېدای په نوم باندې د یو صندوق د نجونو پر زده کړو بندیز د منلو وړ نه بللی دی او غوښتنه یې کړې ده چې دغه اقدام د طالبانو هیڅ توجیه نه لري. د صندوق تېره ورځ پر خپلې ایکس پاڼې لیکلي دي چې هر نجلۍ له هیڅ ډول استثنا پرته حق لري په سوله کې زده کړې وکړي، فرصت ولري او راتلونکي ته هیله منده اوسي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې شپږم ټولګي پورته د انجونو له حضور پرته د یو بل ښوونیز کال د پیلېدو په اړه د غبرګونونو په دوام د زده کړې نسي تم کېدای. ایجوکیشن کنات ویت د ملګرو ملتونو صندوق ویلي د طالبانو لخوا د انجونو پر زده کړو د بندیزونو له امله 2.2 میلیونه انجونې له زده کړو بې برخې شوي چې دا شمېره ښایي تر 2023 کال پورې له 4 میلیونه واوړي. د صندوق د شنبې په ورځ د مارچ په 22مه په خپله ایکس پاڼه ټینګار کړی چې هر انجلۍ له هېڅ ډول استثنا پرته حق لري په سوله کې زده کړې وکړي، فرصت ولري او راتلونکي ته په هیله منتیا پرمختګ وکړي. په ورته وخت کې د دې صندوق د وکالت او اړیکو څانګې مشر کینټ پیج د یک شنبه په ورځ د مارچ په 23مه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دا بندیز د منلو وړ نه دی او هیڅ توجیه نه لري. نوموړي زیاته کړې هر هلک او انجلۍ پرته له دې چې څوک او چیرې دی د زده کړو حق لري. مخکې تر دې د بخښنې نړیوال سازمان هم په افغانستان کې د انجونو پر زده کړو د بندیز د لغوه کېدو غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې له زده کړو یو شمېر محرومې انجونې وایي پر زده کړو یې د بندیز دوام نه یوازې د دوی بلکې د هیواد راتلونکی هم له ګواښ سره مخ کوي. د کابل ښار اوسېدونکي بهار ازادي راډیو ته وویل
له زده کړو پرته موږ د تیارو خوشړل کېږو او د خپل هیواد د بیا رغونې وړتیا له لاسه ورکوو. دا یو ډیره لویه بې عدالتي ده او د یوې ټولنې د نیمایي نسل پر وړتیاو یو برید دی چې د افغانستان راتلونکي په بشپړ ډول منځه وړي.
دا یادونه ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وشي صندوق یونیسف د شنبې په ورځ د مارچ په 22مه ویلي و چې د طالبانو لخوا پر زده کړو د بندیز د دوام له امله د نوي ښوونیز کال له پیل سره په افغانستان کې له زده کړو د بې برخې سوي نجونو په شمېر کې 4 لکه نور هم ور اضافه شوي دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډ اخیستل د ولسونو حق دی.
تاسو زموږ غږ ازادي رادیو نوري او ستاسو رادیو خبرونه څلورویش ساعته دوام لري. دا سهار لشپږو د مخام تر شپږو په لنډو سپونو 23.25 مترو او د مخام لشپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ څپه 2.89. وړاندې نړیوالو مسایل ته هم تم کیږو خو اوس ګاونډي پاکستان ته ورځو. په پاکستان کې میشت زرګونه افغان پناه غوښتونکي چې امریکا ته د تګ کې سونه لري په سرخلاص لیک کې د پاکستان له صدراعظم غوښتنه کړې چې دوی دې د اخراج له امره مستثنا کړي. په دې لیک کې یوه کاپي ازادي راډیو ته هم استول شوې راغلي چې دغه ډله افغان پناه غوښتونکي باید د اخراج د پروسی قرباني نشي بلکې دوی ته اجازه ورکړل شي چې د کیسونو تر څېړلو پورې دي په دې هیواد کې پاتې شي. نور تفصیل له اکرام الله اکرام نه په دې راپور کې ورو.
د مارچ د 1.3 نیټې په رانګدې کې دوه سره په پاکستان کې نه یوازې د ای سی سی کارت لرونکو او بیا اسناد افغان کډوال اندیښمن دي بلکې په دې هیواد کې میشتو یو شمېر افغان پناه غوښتونکو د پاکستان له صدر اعظم غوښتي چې دوی دې له دې امر مستثنا کړي. دغه افغان پناه غوښتونکو په یو سرخلاص لیک کې چې یو کاپی د دوشنبه په ورځ د مارچ 23 ازادي راډیو ته رسیدلې راغلي چې دغه افغانان نه باید د اخراج د پروسی قرباني شي او دوی ته باید اجازه ورکړل شي چې د کیسونو د پروسی تر بشپړولو په دې هیواد کې پاتې شي. د دې لیک یو لیکونکي اید محمد حکیمی ازادي راډیو ته وویل چې دغه لیک د 15,000 کیس لرونکو افغان پناه غوښتونکو په اساس ولې کل شوه دی.
دولت پاکستان به رهبری شهباز شریف قبلا
دی وای د شهباز شریف په مشرۍ پاکستانی حکومت د مارچ 14مه د هغه افغان کډوالو لپاره چې د ای سی سی کارتونه لري ورستۍ نه ټاکلې. هغه پناه غوښتونکي چې نور هیوادونو ته د تګ کیسونه لري باید د دې پروسی قرباني نشي. موږ د 15,000 کیسونو چې امریکا ته د تګ کیسونه لري او په پاکستان کې دي دوی په سازوالي یو لیک ولیکل چې په دې کې د پناه غوښتونکو ټول استونزې ځای شي او په دې لیک کې مو د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف غوښتنه وکړه چې د امریکا کیس لرونکي باید له دې امر مستثنا شي.
امریکا استثناء قرار
ده شو. په دې لیک کې دا غرض لیکل شوی چې امریکا ته کیس لرونکو افغان پناه غوښتونکو کې ډیره د امریکایي ځواکونو په خوانی ترجمانان، خبريالان، د خزو د حقوقو فعالان او نور متخصصین دي چې افغانستان ته د استول په صورت کې له خطر سره مخ کیدای شي. وړاندې راغلي ډیری افغان پناه غوښتونکو چې په پاکستان کې انتظار کوي د کیسونو د څېړنې لپاره یو دمو د انتظار کړي او د امریکا د ویزې د ترلاسه کولو په تمه دي خو افغانستان ته استول کیږي ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ کیږي. دوی ویلي پاکستان په دې کار سره د ټولو بشر دوستانه او نړیوالو اصولو خلاف عمل کوي چې دغه هیواد لاسلی کړي. په دې لیک کې دغه راز په پاکستان کې د ویزو د مودې د غزولو موضوع هم یاد شوی چې مخکې موده 3 او 6 میاشتې غزیدله خو اوس یې واضح و میشتم دیږي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ واک ته له رسېدو وروسته د جنورۍ په 16 امریکا کې د کډوالو د بیا میشتېدنې پروګرام د 3 میاشتو لپاره وځنډوه. د امریکا د متحده ایالاتو حکومت د افغان کډوالو د لیږد د ځنډولو په تړه ویلي چې هغه هیواد ته استول شوي افغانان د امنیت له پلوه په سمه توګه نه دي څېړل شوي. په همدې حال کې په اسلام آباد کې میشته یو افغان پناه غوښتونکی چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي وویل د ویزې موده یې پای ته رسېدلې او که افغانستان ته ډیپورت شي له خطر سره به مخ شي.
اوس مې ویزه هم ختمه شوې ده او زما لپاره ډېر مشکل دی چې زه هر میاشت ویزه واخلم. دلته زموږ کیسونه دي ها که موږ جبرن وایستل سو د پاکستان یا ډیپورت سو نو زموږ ژوند ته ډېر لوی خطر دی.
دا په داسې حال کې ده چې نږدې یوه میاشت وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار خبرداری ورکړی و چې که په دې هیواد کې میشت افغان پناه غوښتونکو کیسونه د امریکا له لوري ونه منل شي او یا هم په ځنډ وڅېړل شي دوی به دغه افغانان د غیر قانوني کډوالو په توګه وپېژني او له دې هیواده به یې افغانستان ته واستوي. پاکستان پریکړه کړې چې د رواني مارچ په 1 ټول هغه افغان کډوال چې د ای سی سی په نوم د مهاجرت ځانګړي کارتونه لري باید دا هیواد پرېږدي. کنه د اپریل په لومړۍ نیټه به له پاکستان د ایستلو عملیات پیل شي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ رادیو څلورویشت ساعته
د افغانستان په وړاندې نور مطالب هم درته لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع راخلو. د امریکا او روسیې د استازو ترمنځ خبرې اترې نن په سعودي عربستان کې پیل شوې. ویل کېږي چې د دې خبرو اترو موخه په اوکراین کې د پراخ اوربند په لور پرمختګ دی، کوم چې د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا وړاندې شوی و. یو ورځ وړاندې د امریکا استازو هم په سعودي عربستان کې د اوکراین له استازو سره په ورته موضوع خبرې کړې وې. ترچوزیات الله وسه احمد زینا په دې راپور کې ورو.
کرملین نن د شنبه د وری سلورما وویل چې روسیا او متحده ایالات د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره یوې موافقې ته د رسیدو اړتیا په اړه ګډ تفاهم لري، خو لا مختلف اړخونه شته چې باید کار پرې وشي. ریوټرز خبري اژانس کرملین د وین دیمیتری پیسکوف له قول راپور ورکړی چې وایي د مسکو او واشنگتن ترمنځ خبرې اترې په سعودي عربستان کې ترسره کیږي. پر تخنیکی مسایلو متمرکز دي چې پکې د تور سمندرګي د نوښت موضوع هم شامل ده، کوم چې د سیمې د کښتیو د امنیت اړوند دی. د روسیا او امریکا پلاوینن د اوکران د کرکېچ د حل لپاره د خبرو اترو دوهم پړاو پیل کړ. دا خبرې اترې د یکشنبې پورس د امریکا او اوکران د چارواکو ترمنځ تر غونډې وروسته ترسره کیږي. د امریکا پلاوی تر اوسه د یکشنبې د ورځې د اوکران سره د خبرو اترو پړه څه نه دی ویلي، خو د اوکران دفاع وزیر رستم عمروف چې په دې غونډه کې د خپل هیواد د پلاوی مشري کوله خبرې اترې رغنده وبللې. هغه په ایکس پاڼه کې لیکلي چې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي هدف د اوکراین او ټولې اروپا لپاره د عادلانه او تلپاتې سولې تامینول دي. هغه ویل چې هیواد یې هڅه کوي چې دا موخه په واقعیت بدله کړي. په اوکراین کې د روسیې د جګړې د پای ته رسولو لپاره خبرې اترې په داسې حال کې روانې دي چې اوکراینی ځواکونو په هیواد کې د روسیې د بې پیلوټ الوتکو د بریدونو راپور ورکوي. اوکراینی ځواکونو دا کړي چې په یوه ورځ کې د روسیې لخوا د 99 توغول شوي بې پیلوټ الوتکو څخه 50 یې ورسولې دي. د ریوټرز خبري اژانس د شنبه د وری سلورمه د اوکراینی ځواکونو په حواله راپور ورکړی چې شپږ دېرش روسي بې پیلوټ الوتکې موخې ته نه دي رسېدلي. دا لا څرګندونه ده چې د پاتې شپږو بې پیلوټ الوتکو سره څه شوي دي. په سعودي عربستان کې د خبرو اترو څخه یوه ورځ مخکې اوکراین ویل چې کیف ته نږدې د استوګنې ودانۍ باندې د روسیې په برید کې یو 15 کلن ماشوم او یو 11 میاشتنی ماشوم وژل شوي دي. کیف هم د دې بریدونو پر وړاندې د ځواب اعلان ورکړ. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ژمنه کړې چې د روسیې او اوکراین ترمنځ به جګړه پای ته رسوي او له همدې امله د اوکراین سره د خبرو اترو په لومړي پړاو کې د 1.5 ورځنی اوربند وړاندیز وکړ چې اوکراین ومنله، خو روسیه ونه منله او ویل چې په دې اړه ملاحظات شته.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم رادیو زادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امیر رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
اسې زمکه غلا زده رادیو نه اوري وړاندې دلته نور مطالب هم لرو ورسو لاندې ته مخلو
را پورونه مرکه او اوریدونکو
د مارچ څلورويشتمه په خوست کې د یو خصوصي روغتي بنسټ لخوا په روانو خراب اقتصادي حالاتو کې د 1500 بې وسله ناروغانو د وړیا درملنې درې ورځنی پروګرام پیل شوی دی. په دې پروګرام کې د ناروغانو کتنه، لابراتواري معاینات او درمل ټول وړیا ترسره کیږي. د برنامې منتظمین وایي له دې کارې موخه په روانو ناوړه اقتصادي حالاتو کې د ناروغانو لاسنیوي، هغوی ته د خپل سری درملنې په زیانونو پوهاوی ورکول او د معیاري درملنې ته د هغوی هڅول دي. نور تفصیل له سیمې په دې راپور کې اورو.
دا ځل په خوست کې یو خصوصي روغتیايي بنسټ د دې ولایت مرکز او ولسوالیو د 1500 بېوزله ناروغانو د کتنې، لابراتواري معایناتو او هغوی ته د وړیا درملو د ورکولو درې ورځنی پروګرام پیل کړ. د برنامې منتظمینو د دې کار موخې د بېوزله ناروغانو د درملنې په کار کې د خپلې دینی او بشرپالې ونډې ترسره کول، د معیاري درملو دودول او په ځانګړي ډول د کلیوالي او لرو پرتو سیمو خلک د خپل سرې درملنې او درملو په زیانونو پوهول وښودل. د یاد روغتیایي بنسټ استازي عمران انگیز مشال رادیو ته ویل
د دغه کمپونو هدف دا دی چې هغه خلک چې بېوزله دي، بېبزاعت دي، سبا ته په خپل سری کوم معایناتونه کې خپل سری د ځان تداوی ونه کې، نو د دوی لپاره مونږ دغه سي کمپونه جوړ کړل ترڅو دوی راشي خپل تداوی او هغه خپل معاینات هر څه په فری یا په وړیا ډول باندې سترته ورسي.
په ورته توګه بېوزله ناروغان او ناروغ لرونکي د اقتصادي ستونزو پر روان حالت کې د درملنې دا ډول وړیا برنامه ګټورې بولي او زیاتوي. په خپلو امکاناتو یې ترخاره د راتلو او په روغتونونو کې د درملنې وس نه لاره. یو تن ناروغ فریدالله احسان ویل
د ځاځي میدان څخه راغلی یم. دا چې اقتصادي وضعیت وضع ډیره خراب ده، افغانستان ډیر غریب ولس دی، بیا خاص کر خوست ولسوالۍ مقصد زه خپل مریضی لرم، د رواني ناروغي هم لرم او د معده تکلیف هم لرم.
ناروغان او ناروغ لرون کې د ځای د روغتیا برخې د خصوصي سکتور له نورو بنسټونو هم غواړي چې په دې توګه نوري وړیا روغتیايي برنامه پلي کړي. یو بل تن ناروغ حضرت محمد همت وایي
نورو روختونونو نه نورو کلینیکونو نه مهیله دا ترڅو دغه شان پروګرامونه په کار واچوي او د غریبو د بېوزلو خلکو دغه هغه چې دی په پام کې ونیسي مریضي او تکلیفونه.
د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوالې ادارې هم په بیا بیا ویلي چې دوی سره د مرستو د کمیدو او په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې د اقتصادي حالت له خرابېدو وروسته روغتیايي اسانتیاو ته د خلکو لاسرسی کم شوی او په دې برخه کې ستونزې ډېرې شوې دي. په خوست کې ډاکتران لیکلي والی خلکو هم غواړي چې هڅه دي وکړي له خپل سر درملنې او درملو له استعماله ډډه وکړي. یو تن معالج ډاکتر نورالحق حسن ویل
اوسنه خلکو ته چې کلیوالي سیمه کې اوسیږي نو هغه د نږدې مثلا روغتیايي کلینیک ته لاړ شي ترڅو د هغه تشخیص وشي او د دواخانو نه یې دغه دوا نه استعمالوي، ځکه چې ځینې دوایان وي هغه مشکل جوړوي، مرض یو وي او دوا د بل شي خوري، ځکه اول حالت یې وروسته مزمن حالت مرض اوړي چې بیا مریضي ډېره سختیږي او تداوی هم سختیږي.
بلخوا یو شمېر نړیوال روغتیايي بنسټونه وایي په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د خلکو د بېوزلۍ د کچې لوړېدل، د روغتیايي خدمتونو ټیټ کیفیت، د روغتیا له سکتور سره د نړیوالو مرستو کموالي او په لرې پرتو سیمو کې د ښځینه معالجو او متخصصو ډاکترانو نشتوالي په دې هېواد کې د خلکو لپاره روغتیايي خدمتونه له ستونزو سره مخامخ کړي دي.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرس د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 اتصالور سوشل 22 یولس 42 201.
او اوس به هم گاونډي پاکستان ته ورشو چې حل تھا د مارچ تر یو دیر شمی یو شمیر افغان کډوال ته وخت ورکړل شوی چې لنه هیواد او زیدا کډوال وای چې د ورکړل شوی مهلت ډیر تنگ دی او ډیر زر رانږدې کیږي او دوی نشي کولی په دې وخت کې خپل کورونه او کاروبارونه راټول او بیرته افغانستان ته ستانه شي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د اے سی سی کارت درلودونکو افغان کډوالو ته د دغه هیواد د حکومت لخوا د وتلو وروستۍ نیټې ته نږدې وونه پاتې ده. د طالبانو حکومت له پاکستان غوښتي چې د جبري ستنونې پر ځای د افغان کډوال په تدریجي او ابرومندانه ډول خپل هیواد ته ستانه کړي. دا غوښتنه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کابل ته د پاکستان د ځانګړي استازي صادق خان سره په لیدنه کې کړې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت له لوري په یو خبره شوې خبر پاڼه کې په دې اړه دا هم راغلي چې د پاکستان ځانګړي استازي په دې لیدنه کې د افغانستان امنیت د پاکستان او سیمې په ګټه بلل او ژمنې کړې چې افغانانو ته د ویزو د ورکړې او پاکستان ته د تګ راتګ په برخه کې د سانتیاو درامنځته کولو اړین اقدامات به هم کوي. د طالبانو حکومت له پاکستان د غوښتنه داسې مهال کوي چې تازه د پاکستان دانو رسمانه خبر ورکړي چې پرون شنبه د مارچ په 22مه پاکستان د تورخم لاري 2155 بیا اسناد افغان کډوال په جبري ډول لکرخې اړول او د طالبانو حکومت ته تسلیم کړي. د پاکستان حکومت مخکې د طالبانو د حکومت د غوښتنه چې له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو نیټه وزنډیږي کړی و. د پاکستانی رسنیو دراپورونو لمخه د غوښتنه له ډیپلوماټیکو لارو شوی و. خو د تیرې پنځ شنبه په ورځ د مارچ لمه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان په یو خبری کانفرنس کې ټینګار وکړ چې د افغان طبیعت کارتلرونکو اے سی سی او نورو ناقانونه کډوالو د ایستلو لپاره ټاکل شوی نیټه نه ده بدله شوی. پاکستان د روان مارچ میاشتې یو دیرشمه اے سی سی کارتلرونکو او نورو ناقانونه افغان کډوالو ته له هیواد د وتلو لپاره وروستۍ نیټه اعلان کړې او ویلي دي که دوی په خپل خوښه لاړ نشي نو په وړاندې به له زوره کار واخیستل شي. په پاکستان کې میشته سی سی کارت لرونکو یو شمېر افغان کډوال وایي ورکړل شوی مهلت ډیر کم دی او په دومره کمه موده کې نشي کولای له دې هیواد وتلو ته ځانونه چمتو کړي. د خیبر پښتونخوا په پیښور کې میشت افغان کډوال عباد الله ازادي رادیو ته وویل
نو مشکل د غلطه د مونږه تعلیمونو د بچو تعلیمونو د کاروبار د زندگی جوړه ده. مالته مونږ هیڅ کولای نه شو چې تلار شو. نو بس دغه زموږ د پاکستان ته دغه خواست دی چې د خپل فیصله به واپس په نظر ثانی پیو کی.
دروژی رنگونه
په افغانستان کې د کاري فرصتونو کمواله یو لوی ستونزه ده. د اقتصادي وضعیت ورستر بلې سختي ګوډيري کورنۍ د خپل ورځنی نفقې پیدا کولو لپاره لږې د ستونزو سره مخ دي. که څه هم دلته د روژې غوړزنې پلان عموم کې یو ډول دی، اما د روژې د پلان د نن هغه د کورنۍ د پلان محتوا یا د غوي خواړه یا د غوي د ژوند لمړني ضرورتونه یا وسایل چې دي هغه د اقتصادي مشکلاتو په اساس باندې یو بل څخه فرق لري. خو بیا هم په هر حال باندې شکر کول پکار دي ځکه روژه د صبر عبادت او یو لبل سره د مرستې میاشته. هم یو هیله او هم یو پیغام اعداد د هغه کسانو لپاره چې هغه تر یو اندازه پورې مالی توانایي لري د هغه کورنۍ سره مرسته وکړي چې په دغه روژه کې له لمړي ضرورتونو د کمبود یا نشټون سره مخ دي. هیله ده چې دا مبارک میاشت زموږ د روح او ژوند لپاره برکتونه راوړي او په ټولو مسلمانانو باندې په خیر په خوشحالي تیر شي او عبادتونه د الله په درګار کې قابل د قبول وګرځي. مخکې له مخکې د ټولو لپاره یو ښه او له خوښۍ او آرامۍ څخه ډک د کوچني اختر غوښتونکي یم.
روژه عموما یو تاثیر درلودونکې میاشت ده په ټولو مسلمانانو باندې او په ټول نړۍ کې. او افغانستان کې د تیرو څو کلونو راهیسې چې اسلامي امارت حاکم شوی دی، اقتصادي وضعیت په ټول افغانستان کې خراب شوی دی. بالخصوص هلمند میشتې منطقه چې ده اقتصادي وضعیت یې ډېر خراب دی. خلک یې ډېر ناراحته دي او خلک یې ستړي دي. هغه کومې نړیوالې موسسې چې کومکونه کول تر ډېره پورې د هغوی فعالیتونه په ټپه درېدلي دي. خلک خوشحاله دي چې امنیت شته، تشویش ته امنیت په ارتباط باندې نه لري. مګر دا یو مسله چې د اقتصاد ده، اقتصادي بحران ټول افغانستان بالخصوص هلمند ځپل دي. نو ویلی شو چې خلک ستړي دي او دا ستړیا چې ده دوی د اختر او د روژې په خوند هیڅ نه پوهېږي.
سلامونه د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته. ملکه څنګه چې په هی کومګه د کال دی وی غوري مبارک میاشتې چې د روژې مبارک میاشتې هغه کې شتون لرو. خوشبختانه تا کال روژه هم لکه د نورو کلونو په څیر باندې په خوښۍ او بهتره شکل باندې مخ په تیریدو روانه ده. لکه څنګه چې موږ د روژې مبارک میاشتې په اخر شپو ورځو کې قرار لرو او اختر هم په رانږدې کېدو دی، نو څومره بهتره به وي چې په دې مبارکو شپو کې د خپلو بېوزلو هیوادوالو لاسنیوی وکړو، تر څو هغوی هم وکولی شي لکه زموږ په څیر باندې، د هغه کورنیو په څیر باندې چې اقتصادي حالت یې ښه دی، د هغې په څیر د خوښیو نه ډکه روژه او اختر ولري.
دوی مې نیمه کې درته 25 دقیقې بحث لرو، خو درغه وړاندې ورزو دا د سات لنډ خبرونه ده. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د نری رنځ زیاته بل کورس په وړاندې د مبارزې ملاتړ کوي. د سازمان نن دوشنبې د نری رنځ د نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپل ایکس پاڼې لیکلي، دوی د خپلو شریکانو سره له نږدې کار کوي څو د دې وژونکي ناروغۍ څخه اغېزمن شوو کسانو کورنۍ او ټولنو ته ورسیږي. سږ کال د نری رنځ نړیواله ورځ هو موږ کولای شو د ژمنې، پانګونې او عمل سره نری رنځ پای ته ورسو دا شعار لاندې لمانځل کیږي. د نوبل د سولې جایزې ګټونکي او د تعلیم فعاله ملاله یوسفزۍ وایي د طالبان لخوا د نجونو پر زده کړو بندیز د بې عدالتۍ سرچینه د بې عدالتۍ سربیره جنسیتي تبعیض دی. یوسفزۍ یکشنبې په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال د پیل په مناسبت پر خپل ایکس پاڼې د یو ویډیو پیغام په خپرولو سره ویلي، د پرله پسې څلورم کال دی چې طالبانو د شپږم ټولګیو پورته نجونې ښوونځیو ته له تګ راګرځولې دي. د ملالۍ یوسفزۍ بنسټ په سازمانونو اشخاص خوښ کړی چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو لپاره د یووالي او ملاتړ لپاره ودرېږي. اوکراین وایي د روسیې له توغول شوو 99 بپل ټالوتکو څخه 50 خورسولي. د روسیې خبري ژانس راپور له مخې نن دوشنبه د اوکراین هوایي ځواکونو ویلي چې له دغو 99 بپل ټالوتکو 13 نورې خپلو هدفونو ته رسیدلې نه دي. د پاتو 6 بپل ټالوتکو د سرنوشت په اړه جزئیات نشته. اوکراینی ځواکونه د لسګونو بپل ټالوتکو د لسکرېدو خبر په داسې حال کې اعلانوي چې نن د سعودي عربستان په پلازمېنه ریاض کې اوکراینی او روسی چارواکو همدارنګه امریکایي چارواکو په بیلابیلو بحثونو کې د اوکراین د سولې په اړه خبرې اترې کړې دي. او د ترکیې د خبریالانو ټولنه وایي د استنبول د خروال د نیولو پر ضد د لاریونو په تور نه خبریالان نیول شوي. د ترکیې د خبریالانو ټولنې نن دوشنبه ویلي چې ترکیې پولیسو هغه خبریالان نیولي چې د استنبول خروال اکرام امام اوغلو د نیولو پر ضد لاریونو ته خبرې پوښښ ورکړی و. د ترکیې یوې محکمې د استنبول پر خروال د اداري فساد تورونه پورې کړي دي او هغه دا مهال په زندان کې دی.
25 دقیقې
دو خبرې دی، یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت
چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم، 25 دقیقې بحثمو زه احمد تکل هرکلی کوم. قدر من اوریدونکو، تیرونی په افغانستان کې د ځنګړو خبرونو ورځ و. د کاپ په دیرشمه د 1403 هجری لمریز کال په وروستۍ ورځ یو امریکایي پلاوی په کابل کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی او نورو چارواکو سره وکتل، او په همدې ورځ د یو امریکایي وګړي جورج گلیزمن د خوشی کېدو خبر ورکړل شو. گلیزمن له تیرو څه باندې دو کلونو راهیسې له طالبانو سره بندي و. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد چې په امریکایي پلاوي کې شامل و پر خپله ایکس پاڼه ولیکل چې نن ورځ یوه ښه ورځ ده، موږ بریالي شو چې امریکایي وګړی جورج گلیزمن خوشی کړو. د ښاغلي خلیلزاد په وینا طالبانو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د امریکا ولس ته د ښه نیت د ښودلو لپاره د گلیزمن له خوشی کېدو سره موافقه وکړه. د 2023 کال په اگست میاشت کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د لومړی ځل دی چې امریکایي چارواکو کابل ته سفر وکړ، او دوه ورځې وروسته لدې چې د دوی سفر پای ته ورسید، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی او دوه نورو مشرانو پر سر د ډالري جایزو د لری کېدو خبر ورکړ. امریکا د حقانی پر سر د $10 میلیون او د هغه د کورنۍ د غړو عبدالعزیز حقانی او یحیی حقانی د هر یو پر سر د $15 میلیون جایزې اعلان کړې وې. سراج الدین حقانی د 2008 کال په سپتمبر میاشت کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو په فهرست کې هم راغی. ملګرو ملتونو نوموړی له طالبانو، القاعده شبکې او نورو تروریستي ډلو سره په اړیکو او د ګڼو تروریستي حملو په تنظیم او تمویل تورن کړی و. د امریکا د بهرنیو چارو او عدلی وزارتونو د سراج الدین حقانی پر سر د جایزو د لغوه کېدو خبر تایید کړی دی، خو د هغه نوم تر اوسه هم د امریکا د تحقیقاتو د فدرالي ادارې FBI او د ملګرو ملتونو پر ویبپاڼه د بندیزونو له فهرست څخه نه دی لرې شوی. د حقانی پر سر د جایزې لرې کېدل، د امریکایي جورج ګلزمن خوشی کېدل او کابل ته د خلیلزاد په ګډون د امریکایي پلاوی سفر، د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان او د ډونالد ټرمپ په مشرۍ د امریکا د نوي حکومت ترمنځ د اړیکو د څرنګوالي په اړه پوښتنې را برسېره کړې دي. ځینې شنون کې دا د امریکا او طالبانو د اړیکو د نږدې کېدو نښه بولي، خو ځینې نور وایي چې امریکایي پلاوی طالبانو ته د امریکا ډېر سخت پیغام راوړی و. متحدو ایالاتونو او طالبانو شل کاله په افغانستان کې جګړه سره وکړه، خو له دې پرمختګ وروسته د یو اړخ په بیان کې هم د پخوانی دښمنۍ یادونه نه وشوي، بلکې د دواړو لورو بیانونه ډیر ډیپلوماتیک و. آیا له افغانستان سره اړیکې تر اوسه د امریکا لپاره اهمیت لري؟ آیا طالبانو له امریکا سره له پخوانی دښمنۍ لاس اخیستی؟ سراج الدین حقانی په دې اړیکو کې څومره مهم دی، او د دوی د اړیکو راتلونکې پر کومه خوا ځي؟ د اړه د بس لپاره د برلین د امنیتی پوهنتون استاد اسحاق اتمر او د دفاعي او امنیتی چارو شنونکی احمد خان اندر د شیبه په مستقیمه اړیکه را سره دي. د تخنیکی چارو لارښوونه محمود ضیا منصوري کوي. لومړی ورزو استاد اسحاق اتمر ته، اتمر صاحب، تاسو ته دا وضعیت څه ډول ښکاریږي؟ آیا د امریکا او طالبانو ترمنځ اړیکې نږدې کیږي؟
من نه تکل صاحب تاستر جناب اندر صاحب ته اوریدونکو ته سلامونه و نیکیلی.
وعلیکم السلام.
طبیعی ده چې یو تغییر د سیاست اوس وخت کې لیدل کېږي، او دا تغییر کېدای شي د هغه شرایطو له کبله رامنځته شوی کوم چې په دې وروستي وختونو کې د امریکا مثلا نوی جمهور رئیس واګه ترلاسه کړلی کېدای شي چې دا یو نوی پیلی د تغییر د سیاست یا حداقل ساتل دغه روابط د طالبانو د حکومت سره. خو په هر صورت اوس به ډیر وختي چې که موږ په دې باندې فکر وکړو، لیکن دغه د جایزو رفع کېدل په حقانیانو باندې دا معنا لري چې امریکایانو کوشش دا کوي چې خپل روابط دوی سره نږدې کړي، ځکه امریکا دغه روابطو ته ضرورت لري.
ولې ضرورت لري فکر کوي استاد احمر؟
بله، ځکه ضرورت لري چې اوس وخت کې امریکا دلته نظامی حضور نه لري، لیکن دغه ننګونه او تهدیدونه د افغانستان ځینې دغه ترهګرو ډلو په موجودیت کې رامنځته شوی کوم چې په افغانستان کې موجود دي، او تر ټولو مهمه ډلې القاعده دی او داعش خراسان دی چې امریکا داسې فکر کوي چې القاعده او داعش خراسان کېدای شي د دوی د ګټو دپاره یو تهدید حساب شي. نو په هغه بنیاد باندې امریکا دا کوشش کوي چې اوسنی رژیم سره یا د اوسنی رژیم هغه کسانو سره چې دوی امریکایانو سره نږدې دي، ځکه ښاغلی حقانی څو ځلي عربي اماراتو ته، سعودي عربستان ته سفر درلود، اول ته د مختلفو چارواکو سره دوی کتلی دي. زه داسې فکر کوم چې دغه رابطه هم د قطر د حکومت د خوانه منځګړیتوب شوی، او دغه زمينه او فرصت د قطر هواد دغه تغییر د سیاست په اصطلاح مساعد کړي او دغه تعامل ته چې دغه جایزې دي د دوی د سره هم لري شي.
قطر تاسو وایي چې منځګړتوب کړي په دې مسله کې، قطر دومره یعنی په دومره لوی مسله کې هم کولای شي چې رول ولوبوي، ځکه چې حقانی د امریکا لخوا جایزه پیلان شوی او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تور فهرست کې وو. یعنی قطر دومره نفوذ لري په امریکا او ملګرو ملتونو باندې؟
قطر خپل هغه یو هیواد دی چې د امریکا منافع په سیمه کې خوندي کوي، د طالبانو سره د روغې جوړې او د دوحې د توافق اصلي مبتکرین قطر وو. پخوا که ستاسو په یاد وي دغه کارونه پاکستان کول، خو بیا وروسته کلونو کې د امریکا لید هم د پاکستان په مورد کې تغییر وخوړ، پاکستان کې هم شرایط تغییر شول. نو دغه وظیفه امریکایانو د قطر هیواد ته ورکړ او د دوحې توافق هم د قطر په منځګړیتوب ترسره شو. البته زه داسې مستقل منبع نه لرم، خو په رسنیو کې دا ما لوستي اورېدلمي دي چې د قطر هیواد په دغه برخه کې د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ د یو نوي فصل او باب په نوي سیاستونو کې رامنځته کړی.
ډېره زیاته مننه اندر صاحب، ښه راغلاست. درته وایم د امریکا سیاست د طالبانو په وړاندې، د افغانستان په وړاندې د نوي حکومت پالیسی کې به تغییر راغلی وي؟
د ستر څکرم په نامه ښاغلی تکر صاحب تاسو ته، همداسې زموږ قدرمن او پیاوړي استاد اتمر صاحب ته، او د تاسو د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته خپل نیک هیله او سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
ګوري، موږ په پښتو کې یو متل لرو چې وینه په وینه نه مینځل کیږي. واضح خبره ده چې دا د امریکا نوی حکومت نوی راغلی، وخت و زمان شرایط جوي چې سیاستونه تغییر شي، ځکه چې افغانستان نشي کولای امریکا هلته خپل تاثیرات لاسه کې ورکړي. د افغانستان یو داسې جیو پولیټیک موقعیت ده چې امریکا او نور ډېر هیوادونه اړتیا لري چې که هر حکومت یې هلته، که طالبان حکومت یې او که بل کوم جمهوریت یې، له دوی سره اړیکې ولري. او دا زه د یو افغان په توګه ویلی سم چې دا یو ډېر نیک ډیپلوماتیک او د خیر غوښتنې ګام و چې امریکا او د افغانستان اوسنی حکومت واخیسته، تر څو ښاغلی خلیلزاد د آیت سره هلته راغی. او که څه هم هغه د زندانی خوشې کېدل خو یو بهانه کېدلی شي، خو دا یو پړاو ده تر څو به دښمني او تر څو به زموږ خلک په محاصره باندې. او تاسو ګورئ چې د دوحې تړون په اساس امریکا خپله ماته منلې، بیا طالبان واک ته ورسېدل، همداسې اوس سیاسي اقتصادي تحریمونه زموږ په مظلوم جنګ ځپلي ولس دي چې شپږ څلوېښت کاله په جګړو کې سوځېدلي دي، اوس هم تښتي، مهاجر کېږي. دا به تر کله وي؟ خو یوه لاره باید جوړه شي. امریکا کله چې په جاپان باندې د اټوم بم استعمال کړ، ولیکن اوس یې ډېر ښه ستراتیژیک او اقتصادي ملګری ده. موږ هم غواړو چې زموږ حکومتونه له خپلو دښمنیو تیر شي. په دښمنیو کې موږ ډېر څه بایلیدلي دي، باید سیاست وکړي او جوړجاړی وکړي. امریکا اوس هم په نړۍ کې زبر ځواک ده، د امریکا اغیز په ډیرو هیوادونو باندې پروت ده. دا چې بیا موږ ته د پاکستان لارې خپل ستراتیژیک دوستي له موږ سره په مخ بیایي، ولې مستقیما موږ سره ونه لرو؟ یا د قطر لارې بیایي، دا ډیره ښه خبره شوې ده. د امریکا
څومره ممکنه ده، وبخښئ تاسو خبرې م کوي، څومره ممکنه ده چې افغانستان مستقیم بل دی چې بل هیواد لارې له امریکا سره اړیکې ولري، په مستقل ډول امریکا سره اړیکې ټینګ کړي؟
زه د یو امنیتي کس په توګه ویلی سم چې داسې نه ده. له ډېر پخوا نه د امریکا اړیکې استخباراتي سته. موږ ولیدل چې د امریکا د استخباراتو مرستیال او اساس په همدې اماراتو په قطر کې د افغانستان د استخباراتو له رئیس سره لیدنې کتنې کړې او نور هغې سته، خو هغه خبرو ته نه راځو. ممکنه ډېره زیاته ده او افغانستان دوی ته اوس هم ډېر مهم ده، ځکه افغانستان د امریکا د سیالانو یا رقیبانو چې هغه چین و ایران و روسیه ده، د دوی ګاونډی ده. او امریکا به خامخا غواړي چې دلته د هغو ډیپلوماتیکو او ستراتیژیکو اړیکو د لارې نه وکولی شي چې د افغانستان سره اړیکې ولري. د افغانستان اوس هم زه تاسو په واضح ډول ویلی سم چې طالبان خو دغه چارواکي سفر نه شي کولای، خو دوی کوشش کوي چې مستقیمه له هر واسه روغي یو د افغانانو غوښتنم ده موږ نو نشو کولای چې ځواکي پات شو او زمونږ خارجی سیاست
به د پاکستان یا د قطر یا د نورو وادو لاري زی بل اندر صاحب او به مرکز ما اصلي پښتنه دا و چې د امریکا سیاست د افغانستان په مسله کې یا د طالبانو پر وړاندې بدل شوی
ما په لومړي سر کې ویل چې وخت او زمان شرایط تغیر کړي د امریکا سیاست به خامخا تغیر کړي ځکه او عمر چې افغانستان اړتیا لري چې زموږ پیسې څنګه کړي یا هم اړیکو لري دو برابر زیات امریکا اړتیا لري افغانستان ته ولو که هر حکومت چې دوی خپل اړیکو لري د هغه ستراتیژیک او استخباراتي مخی دي چې امریکا باید دوی سره اړیکو لري نو ځکه یو بهانه جوړیږي او دوی خپل اړیکو سمي او دا د دواړو وادو په ګټه تمامې دی شي مګه هم جګړه نه غواړو مګه هم نه غواړو چې امریکا هر وخت پټکی وسټکیو کی ګسندنیو کی او دا کبیا طالبان هم خبرګون کې جدي جواب کوي دا د افغانستان د خلکو په نقصان موږ غواړو چې د خپل یو د ملي منافع د خپل ولست لپاره دغه چې کړن تر سره کوچ به کې زمو خیری نور موږ د جګړو کوی چې توان لرو د غلط خبرې توان لرو خو څومره جګړې او څومره د زبرځواکونو په موږ باندې خپل هغه غوښتنه په زور په جبر په يرغلونو باندې تعمیر کی او د افغانستان حکومت هم د افغانانو هیله به لکه زما چې د ټول افغانانو هیله ده چې له ټولو خواو سره متوازن سیاست او جوړ جوړو کی د دښمنګان نور زیاتن لري چې نړۍ سیاستونه ورس پر تغیر کی تاسو ګری چې هم دا نن پرون د عربستان کې د امریکا او د روسي استاذي د اوکرين په جګړه باندې غږیږي او افغانستان کې جګړه نسته یوازې په خواني ځینې هغه لایان حل مادي دي چې د امریکا او د افغانستان ترمنځ د دوه هیلې قرارداد دي دا باید حل شي
ځکه
زما ولس زوريږي په دې کې زما ولس وګه تاګه ده په دې کې د فشار لاندې ده په دې کې د حکومت د انزوا خوځي او موږ څه کولای شو هر درې سالور پنځه کال وروسته زما حکومتونه تبدیل شي او نړۍ دلته د حکومتونو لابراتوار جوړ کړي چې دا حکومت نه منو دا نه منو او په داسې حال کې چې په ټولو حکومتونو کې د همدغه زبرځواکونو او دغه ګاونډیانو لاسته افغانان خبر نه چې نو حکومت ته راځي
اندر صاحب لتاسو مننه اتمر صاحب دا اوس اندر صاحب یو یادونه وکړه چې افغانستان نور توان دي نه لري چې د بندیزونه وسغمي فکر کوي چې د امریکا بندیزونه په د نویو تحولاتو کې لري کېدای شي پر افغانستان پر طالبانو
زه دا فکر کوم چې اوس ډیر وخت دی یعنی طالبان د نشي کولای چې دوی د خپل دریز نرم نکی نړیوال تعهدونو ته پابند نوی او نړیوال د بیا د دوی ټول غوښتنو ته لبیک وایي یعنی مثبت ځواب ورکړي دا احتمال او امکان نشته لکه چې تاسو ویلي ګورئ خپل امریکا تر یو حده پورې داسې انګیرل کیږي لیکن دا اصل په اصل کې هم نه دی چې موږ د قضاوت وکړو چې د امریکا په سیاست کې کم تغییر راغلی دا کیدای شي یو احتمالی د دې په خاطر چې دوی دغه بندیزونه لرې کړل یو پیغام یې طالبان حکومت ته چې دوی د هم ځینې موضوعاتو کې انعطاف وښي اما په مجموعي توګه که موږ داسې فکر وکړو اوس ګورې ملګري ملتونه دغه موقف تر اوسه پورې تایید کړی نه دی یا هغه جایزه دوی لري کړی نه دی اف بی آی لري کړی نه دی صرف دا خپل د وزارت عدلی د امریکا د وزارت عدلی د خوانه دا اعلان دوی د صفحه لري کړی شوی
همدا که تشریح کړئ لطفا چې د دې دغه حقوقي اهمیت څه ډول کیږي که مثلا د نوم تر اوسه پورې دی اف بی آی یا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تور فهرست کې وي مګر جایزه یې په سر لري شوی وي د دې دوړو تفاوت په څه کې دی یعنی تر اوسه پورې دی په یو ځای کې نیول کېدای شي
بله بله یقینا ځکه هغه د ملګرو ملتو د امنیت شورا فیصله دی او دلته کله چې د امریکا د عدلی وزارت دا تاثیرات رفع کړي دي دوی د باید دغه ټول معلومات دلایل او شواهد وړاندې کړي د ملګرو ملتو د امنیت شورا ته هلته به بیا هغوی دغه باندې غور کوي او فیصله به کوي چې اوکې دا پروف شو صحیح دی موږ دا منو او یا که نه او که نه مني زداس فکر کوم چې د امنیت شورا فیصله د امریکا د عدلی د وزارت د فیصله نه معتبر دی، ځکه د امنیت شورا کې دغه ټول هیوادونه پنځه هیوادونه خو د دې دایمي غړي دي، نور هیوادونه هم د نړۍ په دې کې عضو دي او د هغه فیصله اخیری فیصله ده. نو په دې صورت سره زه داسې فکر کوم چې یعنی تر اوسه پورې هغه څه چې موږ فکر کوو یا هغه څه چې نړۍ یا دوستان په هغه باندې فکر کوي هغه مرحله لا لرې دی. دا صرف او بل خبره چې نوی نن د امریکا د خارجه چارو وزارت بیان دا خبره وکړه چې خلیلزاد هیڅ رسمي پست په امریکا کې نه لري، نو دا معلومه هم نه ده چې خلیلزاد څه رقم د هیات سره تللی، او هیات هم سیاسي هیات نه دی، دا یو دوه لوی سرمایه داران دي چې دوی افغانستان ته تللي.
اوبخې یوه تصحیح چې په دې کې د بندیانو په چارو کې د امریکا د ولسمشر سلاکار هم شامل وو، او غالبا خلیلزاد د زندانیانو په چارو کې د امریکا د ولسمشر سلاکار سره د مرستیال په توګه راغلی وو.
یقینا، لیکن دا خو آیات کې راغلی وو، لیکن د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نطاق ویلي چې خلیلزاد په امریکا کې یا مخصوصا په وزارت خارجه کې هیڅ پوست نه لري. په دې معنا ده چې دا یو آیات وو د دوی تلی افغانستان ته، او بندیان خو پخوا هم دوی ته والدله کړي وو، او دغه ګلزمن دوی د زندان آزاد کړی سره د دې چې هغه محمود شاه بیبي تر اوسه پورې هم په افغانستان کې بندي دی د طالبانو سره، یعنی په مجموع کې عمومي توافق نه ده شوی. خو په هر صورت یو نوی قدم دی یا نوی باب دی د دې په خاطر چې د طالبانو د امریکا روابط سره ښه کړي.
مننه. تر دې دمه موږ په مسایل سره تحلیل کړل له تاسو دوو میلمنو سره، په پاتې څو دقیقو کې تقریبا 8 دقیقې څه کم پاتې دي د خبرونې تر پایه پورې، د طالبانو د حکومت او د امریکا د حکومت ترمنځ د اړیکو پر راتلونکو په پاتې برخه کې خبرې کوو. فکر کوي چې په کومه خوا دا روابط روان دي؟ اندر صاحب، لمړی له تاسو پوښتم.
ګوري، همداسې ملګرملتونه، نړیواله ټولنه، زموږ ګاونډیان، نور زبرځواکونه چې د امریکا د حکومت ټولې پخوانۍ شرکلنې کړنې په افغانستان کې او اوسنۍ کړنې او سیاستونه د نوي ولسمشر ساری او سیړي، نو امریکا نه اعلان کړی دی چې بندیز باندې لګ لرې سوی په کاغلی سراج نقانی باندې. نو دا پړاوونه دي. زه باور لرم چې امریکا هم د افغانستان وضعیت ته متوجه ده، او د افغانستان وضعیت کم دغه سپات کیږي هم د افغانستان خلکو او د سیمې د نړۍ د امریکا په نقص ده، او کچیر بیا په بل شان پرمختګ کوي چې اواز زموږ دوستی د روسیې او چین سره او ایران سره هند سره په دې کې هم د امریکا بیا زور نه رسیږي. زه پوهیږم چې د پاکستان لارې به ډیر داسې سیمې نوې کړنې نوې ډلې ټپلې جوړوي، افغانستان حکومتونو ته به خنډونه پکې، ولیکن دا د حل لاره نه ده. امریکا اوس په پاکستان باندې بې اعتباره ده. پاکستان یوازې دا چې پیسې وخوري، او ښاغلی ډونالډ ټرمپ ویلي چې نور موږ چاته مفت پیسې نه ورکوو. نو په دې اساس د امریکا په هغه صورت کې چې د افغانستان اوسنی حکومت هم تغیرات راولي په خپلو کړنو کې، یو اساسي قانون لري د ښځو د نجونو حقوق ورکړي، مکتبونه آزاد کړي، نور د امریکا له موږ سره څه دي؟ امریکا باید موږ ته غرامت راکړي. امریکا خو به داسې نه کړي چې ټول وخت تیارین ګرځي زموږ په اسمان باندې او بیا د دروغ جایزې میکړي. ته خدای دا به کوم افغان، کوم نړیوال یو انسان له امریکا سره ومني چې تا اول خود دی حق نه لري چې زموږ په قهرمانانو، زموږ په مجاهدینو، زموږ په افغانانو کار څوک دی؟ ته پیسې دی، او داسې حال کې چې بیا د تا په تیاره کې چې لوی پرشته و یو ایس اے کاغلی ملا برادر په قندهار کې د کته راکته سو حکومت چې نوی اعلان کوو، او تړونه دې شروع کړل، مذاکرات د اتلس میاشتو شروع کړل، او بیا وایي چې ما پیسې ورباندې کړي، او بیا هغه امارات تم ځي شاید تاسو احساس سره ګوري، او د تایری د کابل پاسمان ګرځي. موږ دومره ساده یو چې خو د تای استخباراتي ستراتیژیکي لوبي دي. څوک قهرمان کې، څوک بیا همدا سي تورست لاند دغه سی هواد هغه کې دای سي پراتون کې د امریکا لپاره یو خپل ستراتیژیک
کور مودان مننه ډیره زیاته فکر کوم تاسو خبرې کولې ما غږ در باندې کو اندر سپ تاسو زما غږ نه اورید ما دا تاسو کوله چې د مولا برادر چې راته په اگست 2020 کال په غالب ګمان څومره چې زما په یاد دی اتمر سپشته دوی به هم تاسیکې کما غلطه ویلی وی د امریکا د پاوز په الوتکه کې نه و بلکې د قطر د حکومت په دولتي الوتکه کې راغی ولی په هر صورت وړاندې زو ک د تاسیوار و اتمر سپ ورسره
په دې باندې بخنه غواړم د قطر چې په سیمه کې د امریکا نږدې دو
سیواده
د
دې
معنی
چې قطر تاریخ لکه د امریکا تاریخ مننه صحیح اتمر فکر کوي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ اړیکی په د اوسنی حالت کې چې طالبان پر افغانستان واکمن دی او الته په امریکا کې نوې حکومت راغلی دا به امدا یو معاملې وشوله یو سړی په سر باندې جایزه یې خودل شوی و هغه لغوه شو او یو بندي خوشی شو فکر کوي په همدې ځای به پای ته ورسیږي او کدا اړیکی وړاندې زی توقع تاسو لري چې پرمختګ به وکړي
نه زما باور دی چې دا به دلته توقف نکړي امریکا سیمه ته ضرورت لري د امریکا استخبارات په سیمه کې موجود دی سیمه چې زوایم دا یوازې افغانستان نه دی پاکستان هم په دې کې شامل دی منځنۍ آسیا هم په دې کې شامل دی افغانستان هم په دې کې شامل دی امریکا سیمه تر نظر لاندې لري او دا متاسفانه خبره زما ده چې افغانستان منهیست یو د لوب میدان بیا هم اگر رقابتونه کې راګیر دی کوم چې په نړۍ کې او په سیمه کې روان دي حتی د خپل د طالبانو په منځ کې د نوي ډلې را پیدا کېدل او د دوی ترمنځ اختلاف نظر د دغه رقابتونو یا سیمه ییز او نړیوال رقابتونو یو دلیل دی که افغانان صحیح ډیپلوماسي ونه کاروي دوی خپل د افغانانو ملي ګټي او ملي منافع خواندي نکي نو زه دا ډیر لر نه غنم چې افغانستان بیا دی یو بل غمیز د پاره یو بل قرباني وي
مننه که دوی همکاري کوي دواړه هیوادونه په کومو برخو کې ستاسو په نظر د دواړو د اړیکو پراختیا ته اړتیا شته کلن راته وایي لطفاً
ګورې په بشری مرستو کې په کومکونو کې افغانستان امریکا ته ضرورت لري امریکا هم افغانستان ته ځکه ضرورت لري چې افغانستان دې د ترهګرو لاسته ونه لویږي افغانستان دې امنیت خوندي وي ترهګر ډلې د افغانستان کې شتون نه لري افغانستان دې د یو مستقل هیواد په توګه په سیمه کې باید پاتې شي او هغه یو نظام هلته موجود دی چې د خپل د افغانانو سره توافقي داسې نه چې هغه نظام بیا یو مصیبت د ټول افغانانو د پاره نو امریکا یا نړۍ دغه یو سیستم په افغانستان کې غواړي چې د ټولو افغانانو د منلو وړ او د یو قانون او یو
د ډیر زیات مننه له تاسو نه قدرمن اوریدونکو د برلین د امنیتی پوهنتون استاد اسحاق اتمر او همدارس په دې خبرونه کې زما بل میلمه د دفاعي او امنیتی چارو شنونکی احمد خان اندر راسره 25 دقیقې بس په همدې ځای پای ته رسید د ازادي رادیو خبرونه روانې دي
اختر می محبوب وے دمین زڑگی ڈے بابے دبرشنا دشمن شے بابے رانا لاڑے سلم بابے تیر اختر می محبوب وے دمین زڑگی ڈے بابے دبرشنا دشمن شے بابے ನಲಾಡೆ ಸರಳಂ ಬವೇ
در بشل باندم بلش کلی در توان چی دش کلو شاپی ری زانه جور لکه گوده ری دا اختر بشل باندم اختر میں محبوب وے دمین زڑگی ڈے بے دبرش دادش ونش ران لاڑے سرلم بے دے اختر ڈالے پنک رزس رغوٹے دادش کلو شاپے رہی می تور پانا لکھ